د افغانستان لتیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام پدې باور دي چې ایران ل خپل گاونډي سره د خپل غټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو د استاسو پام د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو تر اگرزوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې پوخ پرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای اسمان تلک چپسه، دیو باد سړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوی نڅا اورم.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناورو.
شعر تاسو ته عاطفه ده، د ورځنۍ یو پیښو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوې سندرې د شعر کې سره تکوي.
د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او جړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کلیکو جوړل.
لاند اکسلرو
خزه د خخي پر مخلم د صفی کش کړه، تخور په څو پولیسو کورونو سپیره کړت لمن غړول
دی. بیکسي نقد هم اوریدل شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوی دی په دې خاطر باندې چې
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخ کړو. د استرالیا یو معاصر لیکوال جان ام گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکې یو چې د طبیعت پر ژبه وبکې شو. فرانسوي داستان لیکونکی یو شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرامه لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپلې غلا شوې اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ، بیرته ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو نا امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلا او ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزی او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
منو مولای نت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان دپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری به.
جمیل رحمان رحیمی م، د نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشحاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت دپاره. د دولت نمو هله او ارزوم بیا داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو وند ټول افغانستان نو وس د دې خلک غرامات د کړي د لپاره کار وشنورم. نو زموږ مطمئنه مده اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته بخلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان داده نږدې څلور کال پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک ته تللی سرکونه کندو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا وشتون نه لري. د سیمه سیدونکو او نورستانیان وای یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغه سیمه ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیان لپاره نورې زمینی برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیوی چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي، چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتاوي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دی رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري دغه تل رسمي ډومبني سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
په خواني چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلون او څړځینو نیولې، چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دل منځتللو لګوا خوشغورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمی اسانته وي چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلی کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزی لمنلی شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدی چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدی چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. ریښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغی چې په ځنګله سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کیږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راتاوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک پیکسیار تر اوسه د شعر وټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. پیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوري کې په هی باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چې شعر د په نظر څه شی دی.
شعر زما په نظر بس تاسو دی عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم. که تجربې ته راشم، مثلا
کما خپل نکلی دلای وی او ژوند می ورسره کړی وی د عینی تجربه ده. کمی نکنه ویلی دلای او لپلار می داغه په باره که او ریدلی وی دا یو ډول ذهنی تخیلی تجربه ده، یعنی هر هغه څه چې واقعی ندی تجربی ندی. په شعر کې ساس مطلب له تجربې څه ده؟
نو تجربه خو دا دی چې ته خپله یو شی تجربه کړې، دغه دویم لاس او دریم لاس، یو مثلا د مطالعه ده او بیا پسې مشاهده ده او بیا نو زه دغه خپل ډایرکت یو شی چې ما لیدلی دی او خپله مې تجربه کړي دي، دا شخصي تجربې دغه دې تجربې وایم، او هغه نور خو بیا دویم لاس او دریم لاس او دا پسې همداسې وړاندې ځینو هغه دی.
دلته عینی تجربه نه مو مطلب دی او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما یوازې همدغه عینی تجربه هدف دی.
د نړۍ په ډیرو مشهورو شعرونو کې شامه هیڅ ډیر نقش لري، څرنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل، ګلونه مثلا یا مثلا مزې یا په دې باندې مثلا دغه ډېر ځله ما شعرونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وږمې یو شعر افیاد کړي دي، یو مزې یو شعر افیاد کړي دي، لیدلو یو شعر افیاد کړي دي، لمسولو یو شعر افیاد کړي دي.
او اورېدل څرنګه؟
اورېدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مال وست د ډېر کلاسیک شاعرانو کې، شاعر بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخ کې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شعر بزنه په کوم مخ کې دا شعر دا شعر ویلای دی کنه،
او دا د درې مې قمري پیړی دی ډېر خو زر کال خونه
بل شعر کې به هی منلي شینه دی، حتی تر پښتو شاعری چې رسیدلې دي نو دا خو باغ دی. دا زه په کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سنس یا یو صاحب یا یو سلیقه بل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر وهي بیا پښتو ته رارسېږي، نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی راواړی هغه د دغه هر درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي.
تاسو فکر کوئ چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هیوادونو ته ځي؟ لکه د پښتو مثال چې مو ورکو، که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو هم ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل.
نو تدریجی نه مې هدف دا دی چې نوي مکتبونه او نوي قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غربه راغلي دي کنه، هغه لنډۍ چې مثلا پام نه درلودله اوس نه لرو، دا لنډۍ خو مثلا له غربه راغلي نه دی یا مثلا بل ځای مونږ راوارده کړی نه دی، مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرن شاعري او دا مډرنزمونه او پس مډرنزم او څه شي دا کیسې چې دي نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي.
بیکسر صاحب او بخشي پام دې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی، یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي او بسکټ پکې د دنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوي او یو بل وسیله پکې د جرمني وي او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی، څرنګه که دا نظر ومنو بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مدرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وي؟
بالکل دسی دی، دا خبر دی سړی منم.
بیکا سر سپ شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په دنمارک ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې نیسه به اگر لیکنه کړې و چې دا به ولې ډیر کل نو وروسته یې صحیرین دی کړای، نو ملګری راته ویل چې موږ مسکو کې ناستو او هغه د ډاکټر صاحب لتی باندې ویل چې او د فریزه الوسله ویل چې او دا وګور داسې نه ور دي صحیح نه دی کړای کنه، به وای شیر لوسله ویل چې نه یې څه پوښوي نه دی هغه دا شیر دې صحیح کړای دی.
یعنی تاسو راته ویل شئ چې د دنمارک څه شې تاسو په شیر باندې تاثیر کړای دی او یو څه ډیر محسوس ته دا تاثیر
خاری ژوند خاری تعامل مثلا د دې خلکو د دې هوا دا ټول ټول زما رور د مانا څوک له روس راغی هغه د دنمارک ته سمو د دې څه راکړه ما ته ویل چې ته بل څه لاړ شي یو بل دې تماور ته ویل چې ولی ویدل چې دا ستدي دا تا ټول شي کراوړي دي نور نشته چې ولیکي
ک د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیر پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه د جنو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي او ستوري ځایوي او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق لمنځه یوسي
دې خبرې ته زما هم پام شوې دی هم دغه د بنیم درې کال سلور کال کیږي چې هغه دغه دغه په دې افغاني مطبوعاتو کې مثلا هغه د خبر راځي چې هغه دسمبر ته خلک شعرونه وایي او زه د دسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم دسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري د دوی هغه کلنې مذهبي رخصتي ده دلته د واورې موسم دی دلته دغه ښار او بازار ډېر اوس خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي دسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل خوند او کیف لري که نه مګر په کندوز کې په میدان کې په غزنی کې په کابل کې دسمبر هیڅ معنا نه لري ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته دا نو مګه د ټول ژوند خبره ده چې یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی مثلا لکه ګودر که څه هم تکرار شوی دی ځینې کسان ورسره مخالف دي لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري که په یو شکل حتی په نوي زاویه یا چې نو ځای نیولی شي یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره مثلا شمه شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادوو دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه نو بیا هم ځای نیولی شي لیکن په دغه برخه کې حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست عینن د دسمبر غوندې یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې
نو نوې کلمې خو یو وخت کې اخدې په افغانستان کې هم د سیوش 15 کلان یا 18 کلان یا 30 کلان مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به ولیکلو او شعر به لیکلی و چې ساقی او کل او جام او لیلا او مجنون او دا واغه کنه دا بيخي و ترمینولوژي و چې په شعر کې جوړ شي و چې دا شیان باید خلک وکاري او زما یادی کې په شپږم کال کې چې موږ نږدې دغه نږدې نوې شروع کړې و د شي ته د شعر لیکلو ته موږ مختلا دغه په قصدي ډول دغه ترمینولوژي لنګه ولا ما دغه شان ته باندې دغه نه درلودل چې دندل چې زه باید په دغه ترمینولوژي باندې روان وسیګم ما د خپل شاعری په شروع کې چرګي او چرګوړي او غواوي او وایي او خوسکی او دا شعر ما په شعرونو کې راولي دي او همغه شعرونه زما ډیر مثلا منتخب شوی دي او ډیر خلکو مثلا سایل دي او ډیر خلکو ته خوند ورکړی دی
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي
ځکه چې هغه د دوی ژوند وو هغه سره دوی ژوند کې شوی
وو هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډیر احساس کړی وو نو د خلکو په ژوند کې نشته وو
دا خو په اړه اول د خو په د خلکو نفسونه وشي چې هغه د نورمندانو خبره چې دا غوی ولې قضیه خوندي ورکړی وو خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند بخیتونه وو د ته خوند ورکاو یو د مارکی هغه د سټند بای کومیدین هغه پښتنه کول ژورنالیست تاسو ته کله خلک ډیر خاندي خو ویلې چې زه د سي مسائل چې دوی روزانه مسائل دي او شپه ورځ دي په کوم کې پیښیږي چې دا ورته قصه کوم هیڅ د خندا شي کې نه دی ورته خان دي کنه
خو دلته یو بل خبر هم ده مثلا د جام ساقي کچیرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده شي او کچیرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړش د شعر وساتي مثلا تاسو غزل هم لیکي که په غزل کې ځینې زړه کلمات ځای شي غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي
بس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ او بنیاد مولاد کونړ کې ناس دی او د جام مساقي کې کی سبب یې ګناس دی دا مت فن راکی نه نه ځینې شان باید دغه د شپون خبره د هنری منطق هم ورته لاره ورته ولري کنه.
دلته سوال دی، البته دا د وجده بحث مساله ده. یونګ وای و انسانان یواز هم دغه انسانان ندی چې په بنسو حواسو یو څه درک کوي. انسانان لنیکونو لغور نیکونو او لړی روپخونیو پیړیو په خپل ذهنونو کې ډیر څه لزان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې لاغه پخونیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیاتی کې. اما لکه څنګه چې تاسو ویل به که سرسب که قصدا څوک د دې له خاطر ساقي و جام په شعر کې ادبي چې د شعر ترمینالوژي ده، بیا خو هغه صدق لمنځه ولاړ چې څه تا درکړي نه وي نو څرنګه یې ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستي وي، د رحمان بابا شعرونه یې لوستي وي، د کاظم خان شایدا شعرونه یې لوستي وي، چې د حمید بابا شعرونه یې لوستي وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم له ځان سره راانتقالوي. خو بې که سر سب که دې ته راشو، ستاسو سیوری د هندارو کتاب ډنمارکي ژباړل شوی دی، د ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی هغه ستاسو د شعر کیف انتقال شوی و بلې ژبې ته؟
یو خوشبختي دا وه چې ما دلته یو ډنمارکي ملګری موندلی و، اوس وفات شو، خدای دې وبخښي. د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیاتو سره ډېر بلد و، نو دې شي دې ژباړه کې ډېر کومک وکړو چې موږ دواړو په ګډه دا کتاب ژباړلی دی. ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه دی شوی. هغه دی ځینې ځایونه چې ځینې شعرونه چې ما ته ډېر خوښ و او چې په ډنمارکي کې وی ما خوند راکوي چې مثلا پښتو کې راکوي.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده. ځینې شعرونه واقعا د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلي دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي بېرته شعر شوی نه دی، په ډنمارکۍ کې نه دی شعر شوی.
بېکه سر صاحب ډېره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شعر او سندره. په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادیږي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادی کی، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر ته په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبرې د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په تلیفوني ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغلی مخوری وی دا کار له اوخکو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړی کو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا مست غوا ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یوسي ید اسمان تالم مخپل غی کی واخلې او د وطن پر زمکا لک باران وشندی زما خپل تن یادی.
میرخان مقری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خښ په وازه ویدوم او په خوب کې می وطن لیده، کابل خار می لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ګورئ زما زړه یو رقم ته وران شو بيخي. او 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 داسې شوم چې یو یو خشي بز مال زمال ل پخو لاسونو ساوتلو ام دغه درد را سره نو و ملکل چې زما وطن یادېږي زما کابل یاد شوه.
وړم چې واګر زما دنوي خاط وزړکی
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد چې اوس له هواده بهر اوسي کې د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو او له دغه هواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمیر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي هواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمیر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
دا سچې روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو وړاندې د کیسو نقد لرو خصم دستي د انتظار پونوم د سلمى بدري لنډه کیسه د دې په شخص راوړو. سلمى بدري د کابل پانتون د شبا و ادبیاتو د پښتو څنګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړی وړانګې خپرې کړې وې. خزی د خیخې پر مخ لمده صفی کش کړه. تیخور په څوپوړیزو کورونو سپیره کرد لمن غوړولې وه. لاندې وکتل په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غېږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک غېږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالې سر کېښود. بیګانۍ کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خاوند تلیفون بند کړ. دې تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خاوند یې پوښتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خاوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال زوړه نقص ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، ته غږ ګورې؟ د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلې عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونو یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. ته لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول، لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور مې په هر څه خبره وه. ورته ویلي مې و چې ښار نجلۍ کوم. د مړاوې سترګې د غالۍ له ژېړو ګلانو ورپورته کړې. ته ته یې وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وبخښي سرداره، خو زما او ستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پوښتې لرې کړه. نېف کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد. پیاله واوښته. د غالۍ د ژېړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ. چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو. تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ یې وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل. ذهن کې یې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست. ګړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت. ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې یې تورې کړې. د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل د چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده، د غټې ګوتې نوکې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ورواخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. سړه نازړه یې تلیفون ورواخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړي په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بې غمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غاړه غړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمال یې تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ورهاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راواستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شاربو.
روزنه نو ورکړي، انسانيت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار و نه و ورکړي. لکوره به چې ووت ډیر ګلی به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډیر ګران و، او په ګیلو ناندرو به یې لنازولي زوی زړه نه خواشي نه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. کور ته به ګیلی راغلی، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلی و او د زړه سوي وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی و. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیری د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزاده یې داړمار جوړاوه، او په لوی لاس خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنی کې باید خولځی ته لیږلی وای. ویلېږه نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر دولس کرنۍ ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال و، ژوند یې ښه روان و. ورځنیو بوختیاو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر ځنې به ناست و. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلورو میاشتو مزدورۍ ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تېرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهله روزنه اخیسته. زوی انګېرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شوي. نا اهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پوخا روږدی کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تېرېدل، د هلک په څېره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني یې وه. ورځې تېرېدې، هلک له موره د پوخا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څېر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست. له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نو نازولی زوی په زړه ګوړی ماتې کړي ډیرو نشو تماشو ته تګلارې جوړې کړي. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډیرو نورو هغو ملګرو په ډیر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډیر باور به یې پرې کاوه. وختونه تیریدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و، خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دیرو کې له ډیر پخوا راهیسې دود دي، د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل، هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتل دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاڼه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنبالا و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. ښه، هو هو، مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد په خټینه څېره کې لورا یا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بد عمله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بد عمله. له دې بد عمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتما په یو کورنۍ کې یو غدي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم داسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بي سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډیر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدعمله کې خو کرکټرونه فقط خپلمړي کې وایو یو کس دی دا ژوندۍ کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې چانه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړه لارو استفاده وکړي استعمال کړي که څه هم په کریکټرونه په ژوندۍ باندې استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلود دی یو یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داسنه ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوش ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي ش روزنه نه و ورکړې کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه و ورکړې او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته ل دې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفات باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کبھی لیغن باید واضح کسرنگا
کسی په منځ پانګه کې یا محتوا کې که څه هم تیره زمانه مې استعمال شوې راتلونکي زمانه مې استعمال شوې ده نو ژوندۍ کریکټر کې استعمال شوې ده په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکټر د معرفي لپاره یو بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندۍ معلوم شي دوه کسه د درېمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي رادیو کې نوري صاحب شي کیسه لیکي نصر روان دی په لاند وخت کې به کتاب چاپ شي دا جمله تاسو نور تور پیشنی او هغه د هنر لمخي د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړه کرکټر څنګه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه پکې تر سره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه تر اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمه ته پکې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورنګوي چې لای وی دوه له دوه دریو له دریو څلورو مختام د سي روان وي یا وړاندې ورسته ځي خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډیرو کې سو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې شته چې وخت تیر نکړو وخت په کیسه کې یو څه ډکړو یو مثال چې مزه هم ته دغه شی برازي وایو چې د سار لمنځ ورسته پانتون ته روان وو لمر لا نوره ختل چې چاودنه وشوه چې سترګې غړولې چراغ بل وو نرسه سرته ولاړه دلته ټول ورسته رښوې ده خورس د کښوې ده ستاسو په کیسه کې د صفات لري چې بې ځای نه ده وژده سوي د مثبت اړخ ده خو د اوږدې مودې پیښې مو په لاندو راخستې دي د دې لپاره کړه کتون کې د سلا شونه کوي چې کیسه له هغه ځای پیلوي چې پایته نشتی وي مثلا کدا کیسه له دې ورستي بانډار شروع شوه وای چې د دکانداران زړه نه زړه بي چې د پور پیسې ور یاد کړی او کې یاد نه کړی یو تلوسه به می جاده شوي وا او په اخیره کې خبر ورته وکړي د کور ته راشي ل خپل میرمن سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما دا سې کول خو زوی می قرض اخیستې ده او بیا معلومه شي چې زوی هم تلاله ده دلته به امغه د زمان ستونزه نه و څرنګه څه فکر کوي
بالکل ساس پیغام واضح دی او انتقاد هم په ځای دی دی ټکی ساز بخیر کاملا همغږی یم چې هغه شپه یا تشه چې راډکیږي هغه باید په داسې شکل راډکه شي چې د لمر څړیکه څراغ بل او په داسې نور الفاظو باندې چې هغه تشه مسره راډکه شي کیسه که څه هم اوږده شوې نه ده خو په یو لن تخیل کې ورته وختونه تیرېدل او شپې سبا کې دي لغات به پکې کارول شوي وي نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه وه چې هغه خلکو چې هغه هټیوالو چې پورونه ورته ورکړي دي که هغوی زړه نازړه پېښ شوې وای نه به خوندوره راغلی وای دوی باندې زه اعتراف کوم
نوري صاحب ستاسو کیسه دا کمال لري چې نتیجه لري انجام یې بې نتیجې نه دی زموږ ډېرې کیسې په پیښو پسې پیښې دي او یوه پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کیسه ختمه شوې وي د کیسې له اصولو سره سمه داسې وي چې ټولې پیښې یوه نتیجه ورکړي لکه دا نازولی چې تښتېدلې دی په اخره کې د دې کیسې انجام تاسو څنګه ښکارا شو چې کلمو پایته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه ساسي په اصطلاح ډیر کړنی وکړي د پلار او مور باور خام ک ستوزه منګونی کورنۍ ته ایجاد کړي په ټوله کې د دغه ژوند ورته باک یعنی خپل ژوند په خپل لاس کې چې پلار به جلا شوی و نو د چې له کور ته تښتې کوي د دې معنا دا چې به زوی له لاس ورک به یو اهل زوی په اهل بدل کړي دا نه غړي وا ک کورنۍ یا فامیل خپل دغه ځامن ونه ساري تشویق نکي او کله چې کتنې چې کې غیر امنه کې را ننګرته وي زیر نکلي کې دې شي دغه راتلونکي د دې په برخلیک اخته اوسي.
نوري صاحب د کیسې له دې ښکلې انجام سره به دا خبرې هم راغونډې کړو. ډېر مننه چې هم نقد حاضر شوي او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واسطه ولا کور وده.
زه تاسو ډېر مننه شي بر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی
ازادي راډیو.